السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د ماسپخین دوه بجو په خبرونه کې درته زمليها امیر ساده یو ورځ بیا هرکلی وایم. په خبرونه کې په هفتوار پروګرام د سندرو امیل کې به په خیبر پښتونخوا کې د نوي حکومت راتللو سره سم د موسیقي او کلتور د ودی په حق له د سندرغاړو د نظر، په سیاسي واکې د طالبانو د شریکېدلو په حق له د افغانستان او پاکستان د ځوان کول د اندېښنو، او د افغان فلسفي سید جمال الدین افغاني په اړه واوري. خو ول د دې سات تازه خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نو.
سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان طالبانو د دوی په هلو ځلو دې ته تیار سوچ په قطر کې دفتر پرانیستی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پاکستان مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې له عین سره سم دي دوی ته په بجلی کې د خپلې برخې ورکړه په مستقله توګه یقیني کړي. د امریکا یو څارګري ادارې د دې هېواد د دفاع وزارت له دې کبله نیوکه کړې چې هغوی د افغان فوج لپاره د روس جوړ کړو هلیکاپټر د اخیستو تړون لاسلیک کړی دی. اوسم تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري ویلي چې افغان طالبانو د دوی په هلو ځلو دې ته تیار سوچ په قطر کې دفتر پرانیستی او د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. اعزاز چودري پرون په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان، افغانستان او امریکا په دې لړ کې له یو بل سره په رابطه کې دي. د پښتنې په جواب کې اعزاز چودري وویل چې د پاکستان د دورې پر وخت د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز له پاکستاني چارواکو سره هم په دې اړه خبرې اتري وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو د سولې د خبرو لپاره دا وخت د قطر په پلازمینه دوحه کې دفتر پرانیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت باید د دې اجازه ورنکړي چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د کمزور کېدو سبب وګرځي. ولسمشر کرزی د څرګندونې په خپل اونیزه رادیوي وینا کې کړې ده. هغه په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانیستلو کې له مخکنیو هوکړو د طالبانو سرغړونه یو داسې دسیسه بللې چې د پونه افغانانو شنډه کړه.
په قطر کې د طالبانو د دفتر سره موږ او د امریکې حکومت موافقه وکړه، خو کله چې دفتر افتتاح کېدی بیا خبره بل ډول وه او زموږ له توافقات سره سمون نه درلود. موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر دې ټینګار وکړي چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخته خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي، له خپلو مدني او سیاسي حقوقو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان مرکزی حکومت ته غوښتنه کړې چې له عین سره سم دي دوی ته په بجلی کې د خپلې برخې ورکړه په مستقله توګه یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د بجلی د غیر اعلاني لوټشیډنګ پر اړه تر تاوده بحث وروسته وزیر اعلی پرویز خټک تېره شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کوم پروډکشن په پاکستان کې ډیلی کېږي چې هغې کې مونږ 13% حصه ده چې هغه حصه مونږ ته پوره راکوي. مونږ ته دې روزانه تقریبا 200-300 میگاواټ کم راکوي، نو کم سے کم 20% فرق خو پهغې راځي. خو مونږ وایو چې هغه حصه راته راکي او بل دا فورس لوډ شیډنګ اسلام آباد نه چې کوم کېږي دا دې بند کړي او مونږ ته خپل شیډول او ټایم ټیبل ملاو شي چې هغه مطابق مونږ اخبارونو کې خلک خبر کړو، چونکه دا وفاقي مسله ده او بدنامي صوبائی حکومت ته جوړیږي.
د یادونې وړ ده چې پېښور های کورټ هم په اسلام آباد کې د نېشنل ګریډ سټېشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې د غیر اعلاني لوډ شیډنګ ته پاملرنه کړې او د جولای په 4 نیټه د بجلی د وفاقي ادارو چارواکي د پېښور های کورټ ته وربللې دي. د امریکا یو څارګري ادارې د دې هېواد د دفاع پر وزارت له دې کبله نیوکه کړې دي چې هغه د افغان فوج لپاره د روس جوړ کړو هلیکاپټرو د اخیستو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د بهیر لوی څارنوال په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان د فوج د ځانګړو ځواکونو له څانګې سره د هوایي فعالیت لپاره د عسکرو او وړتیاو کمی دی او د هغه په وینا دا تړون د پیسو ضایع کول دي. د امریکا د دفاع وزارت د جون پر 12 نیټه اعلان وکړ چې د روس له یوې کمپنۍ سره د 1,545 میلیونو ډالرو په لګښت د داسې 150 هلیکاپټرو تړون لاسلیک کړی دی چې MI-10 نومیږي. د امریکا د وبخشي چې MI-10 نومیږي. د امریکا د دفاع وزارت داسې پلان هم لري چې د افغان فوج لپاره د 238 میلیونو ډالرو په لګښت له یوې امریکایي کمپنۍ څخه 18 الوتکې واخلي. د د افغانستان په لغمان کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک مشال ریډیو ته وویل چې د پنځمه پورې شاوخوا 3 بجې د دې ولایت د عمرزویو په سیمه کې یو کرولا موټر په یو شخصي ماین ختلی چې له امله 4 تنه وګړي او یو د سیمه ایز پولیسو عسکر وژل شوی او یو بل عام کس ټپي شوی دی. سرحدي ځواک زیاتوي چې دا کسان په سیمه کې یو وعده تللی و چې د بیرته راګرځېدو پر مهال پر ماین اور باندې وچاودېدلی. د یادې پېښې پړه تر دې دمه چا نه دا اخیستي. هلته بیا د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د روانو عملیاتو په لټ کې 14 وسلوال طالبان وژلي او څلور یې ټپیان کړي دي. د اندړ ولسوال قاسم د سیوال وایي له وسلو زخه وسلې او چاودن کې توکي هم لاسته ورغلي دي.
دا دوه ورځې کېږي چې د پرمدو د بازار شاخوا عملیات دي. 14 نفره طالبان په دې عملیاتو کې له بینه تللي دي. څلور زخمیان دي، شپږ موټرسایکل، یو راکټ، یو ماین او یو چانټا. له دې چې تر اوسه پورې پولیسو لاسته راوړي دي.
بل پلو وسوالو طالبانو بیا د اور اوشتې ځان خبر ردوی وای چې دوه افغان عسکري وشلې دي. او رسته خبر دا چې د کرکټ نړیوالی شورا افغانستان ته دویمه درجه یا اسوسییټ غړیتوب ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نور محمد مراد په بیان کې ویلي چې افغانستان ته دویمه درجه غړیتوب پرون د لندن د کرکټ په لارډز لوبغالي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ورکړ شوی. مراد په دې مراسمو کې ګډون وکړ، وای چې افغانستان له ډیر مودې راځي د دې درجه د ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې د کرکټ نړیوال شورا ټول شرایط هم پوره کړی دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به واورئ په پروګرام د سندرو عامل کې به د پښتنو سندرغاړو د نظر په حق لواوري چې د پښتونخوا د نوي حکومت پاړې لري.
حکومت دی نو هغوی چې کومو کلچر د پاره ډېرې پیسې منظورې کړي دي او هغوی غواړي چې موږ موسیقي دا موږ خپلې لارې ته راولو.
په ځوانانو غږ پروګرام کې به د ځوانانو اندېښنې واوره چې د طالبانو سره د مذاکراتو په اړه لري.
سما چې غټه اندېښنه دا ده چې دا ازادۍ رائے په ډېر مسله شي، ډېر بشري حقوق به پایمال شي. مطلب دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي.
په پروګرام اتلان کې به افغان مفکر سید جمال الدین افغان په حق لا معلومات واوري.
په ایران کې وخت تیر کړی، په مصر کې تیر کړی، په مصر کې ډېر لوی شاګردان وروزل. نو په دې ترکیب دا یو ګرځن سړی و او د خپل پروګرام سره دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره یې چې هر ځای ته غوښتل هلته تللی دی.
د مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. د سندرو عامل پروګرام د سندرو عامل د دیونې په خبرونه کې د پیښور میشت سندرغاړو د هغه وړاندیزونو په اړه ووره چې د پښتنو موسیقي د ودی او پرمختګ په برخه کې د خیبر پښتونخوا نوی حکومت تکړه دي. دا خبرونه چې هارون باچای جوړوي بخنه غواړم خوږی سندرې هم پکې اوریدلی شي.
درمن اوریدونکو په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. مینوالو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف او د ائتلافي ګوندونو یې چې جماعت اسلامي هم پکې شامل دی د حکومت له جوړېدو وروسته داسې اندېښنې څرګندېږي چې ګنې د پښتني کلتور او موسیقۍ د ودې او پرمختګ په مخه پیل شوي د صوبې د تیر حکومت کارونه به وتړل شي. دا چې د اندېښنې څومره پر ځای دي او په اړه پیښور میشته پښتانه سندرغاړي څه وایي د دې اونۍ په خبرونه کې به واورئ. په دې ترڅنګ د هغو وړاندیزونو په اړه به هم اورئ چې سندرغاړي د یادې صوبې نوي حکومت ته د پښتو موسیقۍ د ودې او بډاینې په برخه کې کوي. په خبرونه کې د تل په څیر خوږې سندرې هم اورئ چې په پیل کې د ګلزار عالم په غږ رحمت شاه سایل لیکلې دا یو دروړو.
زګیدلې په غم جن وطن کې ما یا فنکارا ما ماتد وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او لگاو ماتد وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او لگاو جن پدشت پسند رو پسمر مایا فنکارا ماتد وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او لگاو ماتد وطن سازونا غمجن غمجن سازونا او لگاو
ګرانوریدونکو د ګلزار علم په غږ مو سندره واوري دا نوموړی خوشبینه ده چې وایي د خیبر پښتونخوا نوی حکومت به د پښتني کلتور او موسیقي پر وړاندې هغه تګلاره چې په یاد صوبه کې د متحده مجلس عمل حکومت راوړې وه خپل نه کړي. د زیاتوی د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا له مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته ډاډ ورکړی دی چې د پښتو اصلي موسیقي ته به وده ورکوي.
پابندی لگے نا وہ پبلک ٹرانسپورٹ باندھے سے بند کرو بلکہ انسان دے ارے خبروں کے خلاف میں دے حکومت پی ٹی آئی دے موسیقی موسیقی کی الفاظ بدی استعمال شاعری بدی کو شاعری ہوم پیریڈ ہو بس ختم شو اس وقت روان دے چکم موسیقی سنگا دا آگے او پدی منی منی شلا دی دیر زیاد کار بکی او ما سر باقیدار رکی نیتی منی شونی دی او ما ورد چکو میں خویر رکا مندیس کارا کری با شیر پا خال دیگی بطا انشاءاللہ تا سر والاڑی ما
وګوریدون کو ګلزار علم زیاتوی د خیبر پښتونخوا اوسنی حکومت د صوبې د کلتور او موسیقۍ د ودې لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیل کړې دي. نوموړی هیله مند دی چې د صوبایي حکومت له کلچرل ډایریکټریټ سره به د یو سلاکار په توګه کار پیل او د صوبې په بیلابیلو برخو کې به د موسیقۍ ځانګړي پروګرامونه جوړ کړي.
کلچر ڈپارٹمنٹ کنسلٹنٹ کار شروع کرما چی پنشتر حال کی یا پنورو دا گو کی پکم کم زنی کی زمان رسی گی و کم کم زمان کول شو دا پرامون بین شرمون ارنج کی دا پتو او دا پختو کلتور با مخی بوزو انشاءاللہ او اگر دا پارا چی زمان سوس دا دے چی میوزک با بیشک چی کنن اور بنوی بھی لائیو پر بھی وہ شہری بے اما دا خبر بیر آگی شہری بے خیلی کسان در غاڑی بیس
رنگ گلاب سری خوند شباب سری استاد سرو شنڈو مخ کی تکسر انقلاب سری رنگ گلاب سری خوند شباب سری
اوریدونکو دا سندره مو د بختیار خټک په غږ کې واورېده. یو مړې چې د خیبر پختونخوا له تیر حکومت سره د یو شمیر کلتوري پروګرامونو پر جوړولو کې مرسته کړې ده، وایي د صوبې اوسنی حکومت لا هم د پښتو موسیقۍ د ودې او د هنرمندانو یې د خیر ښېګڼې کوم واضح پلان مخې ته نه دی راوړی.
تیر حکومت چې کوم دا مسائل چې اوس حکومت ته پیش دي، دا هغه ته هم پیش خو ورسره ورسره د کلتور لپاره یو خاص برخه، یو خاص بجټ او هلې ځلې به ډېر باقاعدګۍ سره کولې. هغه دور کې که نور حق کو خدای یو احساس آرټسټ ته شوی و چې د هغې د پوښتنې لپاره څوک کار کړی. دا اوس موجوده چې کوم حکومت راغلی دی په حق لوایو نو بظاهر خو دی داسې قدغن مې نه لګولې او وړې وړې څه هلې ځلې اوس هم کېږي، خو قلم چې څه میټنګس کېږي یا څه پریس کانفرنس کېږي هغې کې غټې غټې مسلې چې کوم زمونږ د ځمکې باندې راپېښې دي هغې ته دوی اشاره کوي. په دې ډول څه ذکر نه کېږي، یا د فن یا د فنکار په حق لمانې، یا د تحفظ ورکولو په حق لمانې، یا مالی مرسته، یا داسې غونډه. نو ګورو مونږ په خپله هم دې ته سترګې په لاریو. کلچر ډایرکټریټ چې کوم جوړ کړی او هغه مغه رنګ په مغه پوزیشن کې دی. اوس هم دا کالان کې زه لاړم په خپل هلته کې ښه غونډه شوي وه، دې کلچر ډایرکټریټ سپانسر کړي وه. یقیناً چې حکومت په کې مرسته ورسره شته. نو تېر حکومت څنګه پالیسي ونه فی الحال خو دوی په هغې باندې روان دي، خو څه نوي خبره پکې مخامخ نه راغلي چې مونږ په تمه وي هغې.
قدرمنو بختیار خټک له معیارا د پریوتو پښتو سندرو او سی ډي فلمونو د جوړېدو موضوع په یادولو سره د خیبر پښتونخوا له نوي حکومت غواړي چې د لمنځه وړلو لپاره لازم اقدام وکړي. نوموړی دغه راز حکومت ته وړاندیز کوي چې له هغو ځوانو هنرمندانو سره مرستې کولو ته حاضر شي چې غواړي د پښتو معیاري سندرې جوړې او خپرې کړي.
دا خبر مونږ ډیر بیا بیا په مخه اوري وو را سرګند کړی مو چې په دې کې ډیر ځکه عناصر چې څه په وجه باندې موسیقي ته موسیقار ته ډیر لوی زیان ورسېدو، هغه چې ښه کړی شي نور هم خراب شو. په هغې کیسو باندې په هغې باندې دوی قدغنې پابندیزونه ولګوي هغه غلط کار باندې، هغې په وجه باندې خو به یو داو شي چې فنکاران بدلو غوندې د صحیح کار طرف ته مایل شي، او هغه صحیح کار کې بیا په کار ده چې دا حکومت ډیر زیات سپورټ کړي، ډېره مرسته ورسره وکړي. نو زم په دواړو اړخونو باندې کار په کار دی، ښه کار طرف ته وجوه هم په کار دی، د غلط کار باندې بندیزونه هم په کار دي. هغه د مونږ نمائندګي نه ده، هغه د کلچر یا د کلتور نمائندګي نه کوي. همیشه کله داسې یو غونډه کېږي، یو پروګرام کېږي د حکومتي سطح باندې، نو په هغه کې چې څومره دنیا راغونډېږي هغه خلک صرف په سټیج باندې کوم پرفارمنس دی هغه کتوري پر راځي او تاسو یقین وکړئ چې کله تاسو د هغه بجټ تقسیم کوي کنه نو په هغه کې لس فیصدی رقم هغه خلکو ته ملاویږي چې چا کتوري پر ټول دنیا راځي دا لس کم سل فیصد چې دی نوي فیصدی دا تش پر افسر شاهی کاته باندې لګي کنه بنده یو پچل نه کوي نو زه خو به دا خواهش لرم چې کدی پالیسی وضع کوي چې هغه کې د فن سره تړلي خلک چې دي هغه خامخا پکې ځان سره کینی چې دي آی نزان خبر کی چې دي بیسیک طریقې کار څه پکار دي
زړم تغم کتاب دی هر پان تغم داکا هر پان مزل شو ربي او زما پمزا کا زلم سد غم کتاب دے عشق سودا ساس کلا سرگم شی کلا زڑا باغے حرم شی کلا ساس کلا سرگم شی کلا ساس کلا سرگم شی عشق سرا باندیو شو عشق سرا باندیو شو مرد کلام پا ادا کا زلم سدا غم کتاب عشق سودا
اوریدونکو دغه یو سندره مو د همایون خان په غږ کې واورېده. نوموړی د خیبر پختونخوا نوي حکومت ته د یو لړ وړاندیزونو په کولو سره وایي چې د موسیقۍ د هنر د زده کړې لپاره باید ځانګړي مرکزونه جوړ کړل شي او د عمر خوړلو پښتنو هنرمندانو خیر ښېګڼې ته باید جدي پاملرنه وشي. همایون خان په عین وخت کې خبرداری ورکوي چې که صوبایي حکومت د کلتوري تګلارې په ټاکلو کې له ځایي هنرمندانو سره سلا مشوره ونه کړي نو په دغه لړ کې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي.
دا ارتستانو چې کوم کنټریبیوشنز دي دا و چې کوم هلې ځلې دي هغه څه ته چانه پنانم دي په دې کې چې مرسته وکړي شي نو په کادر چې خفه انسټیټیوشنز جوړ کړي چې کوم ماهر موسیقاران دي کوم خاص مرغړي دي دا و خدمات واخلي دا سي زمون راجول کې چې پای کې دا راتلونکي کسان لپاره هم یو موټیویشني او بل دا چې کوم ایکسپیرینس ارتستان دي هغه دې ځات لري پاندې نو حکومت نه کړ د علاج لپاره کنه دا خپل خاندان لپاره کنه دا خپل د ژوند د تیرول لپاره کله خپل ایوارډ خرڅي موږ باندې خپل شو چې موږ آرټیست موږ ویلی نشته چې خپل ژوند پکې تیر کړی شي. زه د مانور مرګري ټول په ټي وي کې پاتې شوی دی په ډیفرنٹ پلیټ فارم باندې پرفارمنس کړی دی په پاکستان کې پاکستان نه بهر د اډینس نه خبر دی خپل کلچر نه خبر دی په کار دره چې حکومت سره موږ په شریکه باندې ټول کینو یو داسې پلان جوړ کړو چې پای کې تر ټولو پاکستانو د سینیر پاکستانو او د اوسنی پاکستان دی ټولو داسې پښتو چې کوم شاعري ده د پښتو چې کوم کمپوز دی د پښتو چې کوم پریزنټیشن دی په باندې خبر وشي د یو خپ پښتو فلم اگر رواج پکار دی یو خپ پښتو موسیقي رواج پکار دی یو خپ ریلیزینګ سورس پکار دی چې حکومت مونږ راکی یو خپ پلیټ فارم راکی د پرفارمنس لپاره د دې علاوه صرف یو پوینټ نه بندي لکه زه یا زما چې څومره مرګري دي بس موږ صرف دې واکسین ته پاتې شوي وو چې کوم کې د فلم موسیقي راشي او هغه دوی سندرې دي رغیزي ورته موږ وایو هغه سندرو باندې خو زموږ ګوسر بسر نه شي کېدی پلس هغې باندې زموږ امپرشن هم خرابېږي کم لس کاله محنت هم چې کړی وو هغه واپس لاندې روان دی کومه کوالټي موږ ورکړې وه هغه واپس په دې لاسټ درې کالو کې د سی ډي کلچر د وجه نه کم خلک چې په پښتو په موسیقۍ په شاعرۍ په کمپوز باندې عبور نه لري هغوی پکې رانه او د هغې امیج واپس خراب شو. زه غواړم چې ټول ناول د پښتو د امیج ښه کول لپاره حکومت مرستیال شي زمونږ زمونږ مشورې واخلي موږ ته مشورې راکړي نو که شریک شو نو ډېر ښه کار به را جوړ کړو که نه ادروایز په راتلونکي درې څلور پنځه کالو کې به خدای دې نه کړي چې موسیقي دومره کمزوري پاتې شي چې د پښتو کم سوچ او فکر دی هغه په نیګیټیو طریقه باندې خدای نه کړي دنیا ته لاړ شي.
مینوالو د دیونه پسندرو میل کې مو د پښتنو سندرغاړو خبرې واورې دي چې وایي ک د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته ورسره وکړي نو دوی به وکول شي د پښتو موسیقۍ لمن لا ډیره خیرازه او بډای کی. د خبرونې په پای کې د حشمت سحر په غږ د یو بل سندر واورې ورسره ما هارون باچا ته اجازه هم راکړي. خاد او بریالي اوسه.
مینا کوم خلکا زد مینه طلب گار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما هر ز خوشاله وشم دهر پختون غم خوار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما زستا سو شملی ستایم زستا سو حجری ستایم ظلم و بریالی غواړم زستا سو جذبی ستایم ظلم و بریالی غواړم زستا سو جذبی ستایم ولی می پرده گنه زستا سو وطندار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما تاسو کجړلی دی ما هم تل جړلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کا خندلی دی ما هم تل خندلی دی وایم سندرې ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دی لند خبرونه یو واره بیا د عبد الحی کا کړنورو
د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري ویلي چې افغان طالبان د دوی په هلو ځلو دې ته تیار شو چې په قطر کې دفتر پرانیزي او د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. اعزاز چودري پرون په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر وخت وویل چې پاکستان، افغانستان او امریکا په دې لړ کې یو بل سره په تماس کې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې حکومت باید د اجازه ورنکړي چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د کمزوري کېدو سبب وګرځي. ولسمشر کرزی دا څرګندونه په خپل ونیزه رادیوي وینا کې کړې ده. هغه په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې له مخکنیو حقوقو د طالبانو سرغړونه یو داسې دسیسه بللې چې د په نا افغانانو شنډه کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې چې له عین سره سم دي دوی ته په بجلی کې د خپلې برخې ورکړه په مستقله توګه یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د بجلی د غیر اعلاني لوټیډینګ په اړه د تاوتریخوالی د تاو د بحث وروسته پرویز خټک دا خبره مشال ریډیو ته کړې ده. د امریکا یوې څرګرې ادارې د دې هیواد د دفاع پر وزارت له دې قبل نیوکه کړې دي چې هغه د افغان فوج لپاره د روس جوړ کړو هلیکاپټرو د اخیستو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې د بهیر لوی څارنوال په تازه رپورټ کې ویلي چې د افغانستان فوج د ځانګړو ځواکونو له څانګې سره د هوایي فعالیت لپاره د عسکرو او وړتیاو کمای دی. د افغانستان په لغمان کې د سړک د غاړې د ماین چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او یو تن ژوبل شوی دی. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک مشالو دي ټول چې د پنځم پورې شاوخوا درې بجې د دې ولایت د عمرزوی په سیمه کې یو کرولا موټر په یو شخص شوی ماین خطر چې له امله څلور تنه عام وګړي او یو د سیمې پولیسو عسکر وژل شوی یو بل عام کس ټپي شوی دی. افغانستان د غزنی ولایت چارواکي په نورو ځوړی کې لکتیرو دوه ورځې راځي د روان معاملات په لړ کې بیا له وسلوال طالبان وژل او څلور ټپي کړي دي. د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د دوی می درجه یا ایسوسیټ غړیتوب ورکړی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د ځوانانو غږ. د نن ورځې په ځوانانو غږ پروګرام کې به واورو چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتونخوا ځوان کول اندېښمن دي چې که طالبان واک ته ورسېدل یا په واک کې شریک شول نو کېدی شي چې د دوی راتلونکي په تیاره کې وي. ځوانان څه اندېښنې لري او د دې د مخنیوي لپاره دوی څه تدابیر لري؟ په دې اړه مو نن د ځوانانو غږ پروګرام د پاکستان او افغانستان له ځوانانو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي. جوړونکي دي اسرار عالم مومن. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزه
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیسغم کوو.
د ځوانانو غ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره
پروګرام د ځوانانو غږ کې ستړي مشي اوردونکو په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره حلې ځلې روان دي. په پاکستان کې هم حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کوي خو پښتونخوا کې ځوان کول اندېښمن دي چې که طالبان واک ته ورسېدل یا واک کې شریک شول نو کېدای شي چې په تیرو څو کلونو کې شوه پرمختګ تر خپل لاندې شي. پښتانه ځوانان څه اندېښنې لري او د دې د مخنیوي لپاره دوی څه تدابیر لري؟ پر دې اړه مولا پاکستان او افغانستان ځوانانو او کارپوهانو سره خبرې کړي. لمشال دې سره اوسئ. په افغانستان کې د طالبانو سره د روغې جوړې لپاره هلې ځلې کیږي او په قطر کې د افغان طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانستل شوی. په پاکستان کې هم حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کوي خو پښتون دادا چې د افغانستان او پښتونخوا ځوان کول چې لوړاندې یې سغدریزو په سلګونو سکولونو وران کړي په زرګونو ځوانان د هیواد دننه او بهر د کډوالۍ ژوند تیروي. دوی په دواړو هیوادونو کې د سولې دغه ډول هڅو ته په څه سترګ ګوري؟ په دې اړه د پېښور یونیورسټي یو زده کوونکی زید احساس وایي ضرور به د سولې راوستو لپاره د طالبانو ځینې غوښتنې منل کیږي. نو دارنګ دوی اندېښمن دي چې که طالبان واک ته ورسېدل یا واک کې شریک شول نو د ماډرن تخنیکونو مخه به ونیسي.
سما چې غټه اندېښنه دا ده چې دا ازادۍ رائے ډېر مسله شي، ډېر بشري حقوق به پایمال شي. مطلب دا ممکنه ده چې په یوټیوب، فیس بک او په انټرنیټ باندې پابندي ولګي، دا ممکنه ده چې ډېر میډیا چینل بند شي. نو دې ته خو ځوانان نه، چې دې ته بوډاګان هم نه دي تیار، زموږ چې کوم مشران دي.
بل خو د پولي هغه غاړې ته په افغانستان کې هم ځوانان دا قسمه اندېښنې لري. په کابل کې یو ځوان خبریال حارث کاکړ وایي د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو کې طالبانو ته زیات اهمیت ورکول او په خطر کې وړل سیاسي دفتر جوړولو افغان ځوانان اندېښمن کړي دي چې کېدای شي طالبان بیا په واک کې راشي او په تیرو 12 کلونو کې شوی پرمختګ تر خپل لاندې کړي.
دموکراسي لرو، دلته آزاد مطبوعات لرو او انتخابات مخاله لرو. نو دا مسائل دي چې دا یو لوی پرمختګ د افغانستان لپاره. هر څوک دلته د ازادي لري، د خبرو اترو ازادي لري، حق لري. نو دا هم مسائل دي چې افغانان او ځوانان په عمومي توګه تشویش او په هیره کې دي چې کیدای شي دغه د خبرو اترو په هغه کې دغه لاسته راوړنې تر تاثیر لاندې راشي او ځینې هم موږ د لاسه ورکو. په دې چې موږ ته معلومه ده طالبان یو سخت دریځ ګروپ ده او د شیانو باندې ډېر زیات باور نه لري.
په داسې حالاتو کې چې د افغانستان او په پاکستان کې ځینې پښتانه ځوانان په سوشل یا ټولنیزه میډیا فعال دي او دارنګ د فیسبوک، ټویټر او بلاګونو د لارې په څنډه سره شکل کې خپل موقف نړۍ ته رسوي، خو بیا هم له پیښور سره تعلق لرونکو زیات احساس وایي له طالبانو سره ټوپک دی او په ټولنیزه میډیا د ټوپک مقابله نشي کېدی.
طالبان دې خبرې سره هیڅ تعلق نه لري او نه په دې باندې هغه افیکټ کوي چې ځوانان زمونږ دا چې کوم قوانین دي دا خوښي او نه خوښي. هغه په زور باندې یو شی امپلیمنت کوي او ځوانان د زور مقابله د طالبانو مقابله خو نشي کولی. دې کار څومره په فیسبوک باندې د دې مخالفت او غندنه وکړي، خو ټوپک په مخ کې خو فیسبوک کې څه نه دی. ما خیال دی چې مطلب دا به یو فرسټریشن د دې په وجه باندې راشي په ځوانانو کې. هغه ځوانان چې د بیروزګارۍ د وجې نه آلریډي فرسټریټډ دي او تنګ دي د ژوند نه، په دغه حالاتو کې به نور هم تنګ شي. او د انګلیش یو کوټ دی، اف یو کین ناټ بیټ دیم جوین دیم. نو هغه چې کله طالبان بیټ کولې نشي، دا غي مقابله نشي کولای، اخر به دا ځوانان طالبان سره مل شي.
خو په کابل کې حارث کاکړ بیا پر دې نظر دی.
ولې موږ خپل راتلونکي ته ډېر امیدوار یو. افغانان اوس او ځوانان دې ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو شرایط راشي چې لکه د 2001 کال د مخکې وه په افغانستان کې. اوس هغه شرایطو ته څوک مثبت جواب نه ورکوي، هغه شرایط څوک نه غواړي په افغانستان کې. نو ټول په دې هیله من یاستو چې موږ سوله غواړو، ټول افغانان او ځوانان سوله غواړي چې په سوله ییز ژوند وکړي په افغانستان کې. خو په دې قیمت نه غواړي چې هغه خپل لاسته راوړنې او پرمختګونه د لاسه ورکړي.
کاکړ زیاتوي که څه هم طالبان انټرنیټ خرابوي او د خپلې نظریې مطابق د ځوانانو ذهن سازي کوي، خو د په خبره د پولي دوانو خواو ته اوس یو شمېر پښتانه ځوانان ټولنیز میډیا ته لاسرسی لري او پر دې پوه دي چې د دوی دوست او دښمن څوک دي.
زه فکر کوم چې حتماً نتیجه لري. اوس ځوانان په دې پوه شوي دي، دا هم د دې یوه نتیجه ده چې ځوانان ډېر زیات په ارتباط کې دي. دا دغه واټن یې ډېر کم کړی دی د ځوانانو ترمنځ. اوس ځوانان په لر او بر کې یو بل سره په تماس کې دي، دوی یو بل سره خبرې کوي، د یو بل د شرایطو نه خبر دي، څه چې حال ته پېښېږي افغانان دلته خبر دي او څه چې دلته پېښېږي هغوی هلته خبریږي. نو دا ټول دغه د میډیا او د سوشل میډیا لاسته راوړنه ده چې دوی په دې پوه شوي دي. او زه فکر کوم ډېر مفید واقع کېږي، خو ډېر زر تاثیرات به نه لري. په دې چې موږ اوس هم زموږ هغه زیات ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او ډېر محدود کسان انټرنیټ ته لاسرسی لري.
له باجوړ جنسې سره تعلق لرونکي زکیا غفور وایي په پاکستان او افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په لړ کې روانو هلو ځلو جینکۍ هم له اندېښنو سره مخ کړي دي. دا ویریږي داسې نه چې د سولې په خاطر د طالبانو غوښتنې ومنل شي او د دوی پر تعلیم بندیز ولګول شي.
دوی وایي چې نه بیا تعلیم نه دی پکار یا نور داسې څه خبرې دي، نو زما په خیال هغه باندې خو داسې شي چې زموږ د علاقې یا زموږ د سوسایټي یا زموږ د وطن نیم په نیمه آبادي چې دا په ښځو باندې ده، لکه هغوی بې تعلیمه پاتې شي، نو دا خو داسې شو چې موږ باید د جهالت دور ته واپس لاړو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې له طالبانو سره د سولې خبرې غواړي، د دې ګوند د پېښور د ځوانانو د څانګې یو مشر فیضی خان بیا پر دې نظر دی.
بالکل، زه د څه خبرو باندې طالبانو سره په دې باندې متفق یم چې هغوی غواړي، ځکه چې دا کم ځینې یونیورسټي ماحول دی. نن سبا زمونږ خویندې میندې رونه دي، یو ځای ناست دي، هله ګولې فلمونه دي، باقاعده انټرنیټ نظام دی. دې باندې زه ورته متفق ځکه نه یم چې انټرنیټ واحد ذریعه ده چې ټول دنیا سره پسې کنیکټ شي. صدا کې غلطیاں نشته چې په حکومت کې دي، صدا کې غلطیاں نشته چې په طالبانو کې هم دي. دا ضروري نه ده چې طالبان یا بالکل روغ دي.
په اسلام آباد کې د سیمه ییزو تعلیمي چارو کارپوه خادم حسین وایي که څه هم ځینې پښتانه ځوانان په تصوراتي او فکري توګه د سختدریځو له شرطونو سره ملاتړ لري، خو د نوموړي په خبره دغه ځوانان بیا په عملي توګه د سختدریځو تګلاره نشي خپلولی. خادم زیاتوي چې د یوویشتمې صدۍ ځوان د جدیدو ایجاداتو نظریو له استعمال څخه منې کول ګران نه بلکې ناممکن کار دی.
نظریاتي او تصوراتي تور باندې حکومت نه دا خو دا خو وی چې ممتاز قادری زمونږه راهنما دی، دا خو به وګڼي چې شاید چې مولا عمر له رول ورکول ضروری دی، یا دا خو به داسې خو تصور وکړي چې حکیم الله سره خبرو تکینو چې هغه سوی هغه اومني چې دا حمله بند کی، خو عملی تور منلو ته تیار نه دی. اوس چې په پېښور کې کوم صورتحال دی ګیر چاپیرا، هغه داسې دی چې ډېر شی ځوانانو ماته په خپله دا خبره وکړه چې د بډویر سره خوشه متنو مرمزو ټیلبن په دې کې طالبان مسلسل گشتونه کوي، او هغه ځوانان داسې تصور کوي چې مونږ چونکې هغه ته بیا سبق نشو ویلی، هغه کله وي چې پینسیو چې کوي نو په هغې چې پینسی د چا دی دغه نه ښکتی نو په هغې جرمانه لګوي، په ټوپۍ جرمانه لګوي، په نسوارو او په موبایل جرمانه لګوي، نو د هغې د وجې نه مونږ هغه وسیدې نشو، نو هغه مسلسل خار ته را روان دي. نو یو غاړه ته خو هغه تصورات سره اتفاق وکي ذهني طور، خو بل غاړه ته عملی طور هغه جون چونکی ممکن ني، نو هغه سره یو مخاصمت کې عمر شي.
خادم حسین وای سغدریزه قوتونو سیمایي زونلیوال طاقتونه پر دې مجبور کړل چې طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانیزي او هغه ته سیاسي حیثیت ورکړل شي. د نوموړي په خبره لدې ګام سره به طالبان وکړي شي چې ځوانانو د ژوند په هر برخه اغیز ولري.
ډېر مدینه چې کله د مختلفو عالمی یا سیمایز یا دلته قوتونو ریاستونو د سختدریزه غیر ریاستي تنظیمونو د خارجه پالیسۍ د مفاداتو حاصلولو دپاره یا استعمال کړی دی یا په سیاسي حواله تسلیم کړی دی، دا غي لازمن نتیجه په دې ټول سیمه کې په خصوصي توګه په افغانستان او پاکستان کې په دې حواله شوې ده چې د ځوانانو او د نورو د خارجو علاقو او د کلیوالو علاقو کې دا غي اثر او رسوخ په یو حواله زیات شوې ده. اغل ته اګي چې کوم انفراستراکچر د نظریاتیو هغه نظریاتي انفراستراکچر یې وړې ده، هغه په مخ کې بوتلې ده. د خپل توجی چې کوم د اګي د مذهب دا سختري د توجی، هغه توجی لکه د خزو باره کې یا د خزو د سبق او د تعلیم باره کې یا د انساني او بشري حقوقو په حواله، دغه په حواله باندې دی دغه مفکوره چې کوم ریاستي یا موجوده تهذیبي ارتقا سره په مخ کې راغلي ده، هغه مفکوره رد کړې ده یا د هغې ورته مکمل شو چې هغه رد کی ځای په ځای.
کارپو خادم حسین وایي که یو خوا د افغانستان او پاکستان ځوانان د انټرنیټ او میډیا له لارې خپل حقونه پیژندلي، د جدید ساینس او ټکنالوژي په برخو کې د لاسته راوړنو خبر دي، نو بل خوا پر هغوی د سختدریځو شرطونه منل که یوې خوا ګران کار دی، نو بلې خوا داسې خطرناک کار دی چې له وجې به یې په افغانستان، پاکستان او ایران کې حالات د خنه جنگې پر لور لاړ شي. هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخت سره ترسي. که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ، څه تجویز لرئ، او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنې کړي او یا هم د څه ستونزو سره مخ دي، نو په دې شمېرو خپل پیغام ریکارډ کولی شئ. دویش یولس څلیرش دولس یو. هم دې سره خپل قربا اسلام مومن ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونې په نننی پروګرام کې د نابغه شخصیت سید جمال الدین افغان په حق له روسته برخوره اتلان درته بشیر غواخ جوړوي او د هرې پنځشنبه یا زیارت او جمعې په ورځوي له مشال ریډیو اوري.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر غواخ مینا او سلامونه ومني. د تیرو دوو پروګرامونو لړۍ همداسې جاری ساتو او نن د افغان مفکر او فلسفي سید جمال الدین افغان د کار پاړه روستۍ برخه ورو. په نننۍ خبرونه کې تر ډیره پر سید جمال الدین افغان د ایران د داوی او پر هغه د ځینو خلکو د نیوکو په حق لا اوریدل شي. د افغانستان د کونړ ولایت په اسد آباد کې په 1909 کال کې زیږیدل سید جمال الدین افغان په عربي، پښتو، فارسی، هندي او انګریزي ژبو پوهیده. هغه په افغانستان کې د تعلیم د وزیر د دندې په برابرۍ چوکۍ کار کړی وو او د تعلیم په برخه کې د ترکی د حکومت سلاکار یا مشاور پاتې شوی. نوموړی د خپل وخت په مشهورو رسالو کې لیکل کول او د ځوانانو د سیاسي بیداری لپاره بیلابیلې مجلې چاپولې. لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي سید جمال الدین افغان په ګڼو هیوادونو کې ژوند کړی او له هغه ځایه به خپل مجلې او رسالې نشرولې.
په ایران کې وخت تیر کړی، په مصر کې تیر کړی، په مصر کې ډیر لو شاګردان وروزل، په اثر کې استادی کړی ده، په هند کې ډیر وخت تیر کړی دی، لندن ته تللی دی، مسکو ته تللی دی. نو په دې ترتیب دی یو ګرځن سړی وو او د خپل پروګرام سره کوم پروګرام چې د جوړ کړی وو دغه پروګرام د عملي کېدو لپاره یې چې هر ځای ته غوښتل هلته تللی دی. اور وتل اوس قائد فرانسې نه نشروله، زیال خافقین یې دی لندن نه نشراوه او په نورو ځایونو کې هم د اخبارونو سره همکاري کوله.
اوریدونکو، تاریخ لیکونکي لیکي چې کله سید جمال الدین افغان لندن ته لاړ او له هغه ځایه لیکل شروع کړ نو انګریزانو پی د روس د جاسوسۍ تور ولګاوه. د کونړ اوسیدونکو او د افغانستان د علومو اکیډمۍ غړی عبدالقیوم زاهد مشوانی وایي د دې تورونو بنیاد سیاسي وو.
دا دغه خبر څرګند ده چې د امیر شېر علي خان د روسیې سره او یا دغه د کورنۍ مخکینو ورستنو کسانو پچاهانو هم د هغه وخت د روسیې سره ښه مناسبات و اړیکې وې. دا چې کله د یو په ګټه او کله د بل په ګټه دا بېله موضوع ده، خو مطلب اړیکې درلودې. نو خارجیانو چې دا خبره کړې ده چې دی د هغو جاسوس و، یو خو کېدای شي چې د ده د بدنامولو دپاره هم دا خبره شوي، او بله دا چې کېدای شي هغه دومره دقیق په دې نه وي پوه شوي په همدغه اشتباه باندې چې دغه وخت حکومتونه روسانو ته نږدې وو، دا غوسره خه مناسبات لرل او د دربار د نږدې کسو لدی کې ریشي په اندره حساب باندې دا غو جاسوس ګڼلای. خدا خبر حقیقت نه لري، دا یو مستقل سړی او آزاد فکر لري، آزاد خیال لري.
سید جمال الدین افغان د خپل سیاسي لیکنو او انقلابی نظریاتو لوجه د وخت حکمرانانو سره نه جوړیده. حکمرانانو به هغه یا په زور له هیواد وسته او یا به هم ورته حالات داسې خراب کړل چې هغه به په وته مجبور شو. خغلی عبدالقیوم زاهد مشوانه وای افغانستان کې کڅه هم سید جمال الدین افغان یو وخت د وزارت تر هدا دندې درلودي، خو وروسته امیر شیر علی خان دغه کارونو وویرید او نوموړی مجبور کړ چې له افغانستان ووځي. هغه زیاتی
د افغانستان نه د وتل چې د خپل لاملونه لري، اصلا د امیر شیر علی خان او امیر محمد اعظم خان ترمنځ د پاچایي په سر شخړه وه. د محمد اعظم خان لور ته او امیر شیر علی خان نو بل طرف ته، بیا چې کله امیر شیر علی خان واګي نیسي دی نو ته د مخکې نه معلومي چې دی خو د دغه دربار سره نږدې سړی دی، ولې د ده لیاقت او د ده استعداد او د ده په دغه وطن کې هغه اثر رسوخ هم متوجه دی. نو بیا چې کله دی قدرت نیسي دی یي، خو د امیر د ده سره داسې خاص لیوالتیا نه وي، هغه خاص هغه دربار ته هغسې نږدې کېږي نه. نو سجمال الدین خو زیرکه انسان و، هغه دغه حالات محسوس کړو. هغه بیا د امیر نه غوښتنه وکړه چې که ما ته اجازه وي زه د حج دپاره سفر کوم او ځم، او څه نور دغه ورته وویله. او امیر هم طبعا په دې خوښ و چې بیا دلته نه وي، چې ما ته بله کومه ستونزه بیا را پېښه نه شي. امیر هم ورسره دا خبره ومنله، ولې سید جمال الدین بیا هم د دې ټولو سره سره په خپل وطن هم دومره مینو، په خپل ولس هم دومره مینو چې خپل هغه ټول اصلاحي پروګرامونه په لیکلې بڼه باندې دغه وخت امیر ته یا امیر شیر علی خان ته وسپارل او دی ووته.
د اتلان خبرونه اوریدونکو، ایرانیان داوه لري چې سید جمال الدین افغان د افغانستان نه بلکې د ایران په اسدآباد کې زیږیدلی و. د دوی په وینا هغه ایرانی و، خو ښاغلی حبیب الله رفیع لکه د نورو افغانانو دا داوه بې ځایه او بې بنسټه ګڼي.
دای په خپل لیکي دی و کتاب په پاڼه کې چې هغه ایرانیانو نشر کړي هم ده، په اسناد و مدارک نشر نشده درباره سید جمال الدین افغان په هغو کې دی وایي چې زه کنړ کې زیږیدلی یم او زه د کابل یم، یعنی د افغانستان یم. دی په خپل قلم په عربي ژبه لیکي، د دې نه لوی سند بل نشته. او بله خبره دا ده چې د ده پلار واقعا ایران ته تللی، دوی هلته یو څه وخت اوسېدلي دي، هلته میره هم درلوده، لیکن دا چې د دوی کورنۍ د ایرانۍ وي دا بالکل غلطه ده.
عبدالقیم زاهد مشوانه هم په همدې نظر ده. هغه وایي سید جمال الدین افغان په خپلو لیکنو کې په خپل ویلي چې هغه افغان دی او پر ځان د ایران داوا غلطه ثابتوي.
سید جمال الدین لکه چې نامونه سرګندېږي، هغه په خپل لیکنو کې ځان ته لیکلي دي چې سید جمال الدین الافغانی، او بیا په یوه لیکنه کې لیکي چې من سادات کنر. زه فکر کوم چې لمر غوندې روښانه ده یو. او بله خبره دا چې د هغه ډېر نږدې شاګردان چې د هغه سره پاتې شوي، د هغه ملګري چې د هغه سره پاتې شوي، لکه د هغې د جملې نه یو محمد عبدا د ده په اړه باندې بیخي واضح لیکلي دي چې د افغانو د افغانستان او د امیر شیر علی خان په دور کې په افغانستان کې اوسېده، او د هغه وخت د شرایطو سره سم بیا بیا د خپل وطن نه په وتلو مجبوریږي. کله چې بیا د دې نه دی په وتلو مجبوریږي، نو ورځي او یو څه شپې دی په ایران کې هم کوي، او هغه وخت کې نننۍ اسانتیاوې نه وي موجودې. طبعا په ایران کې بیا هم کمې شپې کړي، څه وخت هلته هم پاتې دی، بیا د هغه نه هماغه شیزي نورو هېوادونو ته. نو زه فکر کوم چې دې کې هېڅ شک نه دی موجود، او همدا اوس هم د ده ځای چې اسدآباد خلک معرفي کوي، نو د اسدآباد اوسنی نوم دغه هم دی، خلک یې په چغسی باندې هم یادوي. خو دی د هغه اسدآباد د مضافاتو نه، یا د هغې د شاوخوا او مربوطاتو نه و، چې دا د کوز کونړ سیمه کې اوس هم د ده هغه ځای معلوم دی. هغه ځای ته که څه هم د زموږ اوس وخت کې خلک صدرګټ وایي، خو دا هغه د پښتنو د دغو قانون هم دغسې دی چې کله کله نومونه سره تغییر کوي په هغه خپلو اکثرو لهجو کې. نو دغه اصلا صفدرګټ دی نه صدرګټ، اوس معلوم دی. نو زما په نظر باندې څه فکر کوم چې دا واضح ده چې د افغان ده او مونږ ته یو خبره ده چې مونږ دغه یو څوک لرو چې نړیوال دغه شخصیت دومره اړتیا لري او نړیوال دغه نامه ته دومره اړتیا لري چې هر یو په دې هڅه کې د ځان ته کش کی. نو دا زمونږ لپاره یو بل ویاړ ده. خبره بیخي څرګنده ده چې د افغان ده، د افغانستان ده، د افغانستان کې بیا د کونړ د ساداتونه ده، خصوصا د کوز کونړ دغه د سلامپور پاچایان چکن دی آمدغه سجره ده.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، ځینی خلک پر سید جمال الدین افغان نیوکه کوي چې په پښتو ژبه یې لیکل نه دی کړی، او که په پښتو ژبه یې لیکل کړی وای نو ایرانیانو به پی داوی نه کولای. خو ښاغلی حبیب الله رفیع وای چې سید جمال الدین ایران کې ډیر وخت تیر کړی وو، او کېدای شي له همدې وجې دغه پښتو لیکنې ایرانیانو له منځه وړی وي او خلکو ته نه وي پاتې.
کېدای شي د ده لیکنې په ایران کې پاتې شوي، کېدای شي ایرانیانو د منځه وړی وي، دا خبره هم کېدای شي. بل هغه وخت پښتو لږ لیکل کېدله، اما دا چې د پښتو خبرې کولې دا د شاګردانو لیکلي دي او دا یې شاهدی ورکړی ده چې د بو زموږ سره په پښتو خبرې کوي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، سید جمال الدین افغان په ترکی کې په 1899 کال کې وفات شو. عملته ښخ شو، خو وروسته یې جسد د افغان حکومت په غوښتنه کابل ته یوړل شو. قبر یې د کابل پوهنتون په منځ کې دی. د نوموړي په نامه ګڼ ښوونځي او پوهنتونونه شته. د اتلان خبرونه وخت په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
د شملو وطن تراشا، چې شملې درته پسر ترنا دستورو راوډ مخبه شملو بدل تجاش جی شملی دل تک سر کرنا دستو رونا خود وقت یادیں
زخمی کړو خپل هنر به راژوندی کړو خپل